Radio. Radio Azadi.
شنبه د کب یولسمه د مارچ دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونې په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شئ. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وږغیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمیشنرانو د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویشت عسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي او پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. د خبرونو تفصیل. په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک پرون د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه.
صحیح خریدین که سطح نرسی یا سن که طرف قد سفیه چه خود اکی شادت رسیدنی و یا هم تکین شو و اغای دقیقا از خرین سکلسی
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت طالبانو اخیستې دی. د طالبانو یو ویان ادعا کړی چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند والي ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو، تر چهارشنبه روان و، بیا دوه ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې لړۍ مخکې د شلو ورونو درې سیالۍ له آیرلنډه ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
دری فارمټ لوبې د افغانستان کرکټ من لوبله د ارلند کرکټ من لوبله سره تر کوي چې چلاویز لوبې د سره شوي نه دی. وروسته یو چې په مسابقې پاتې ورسیږي د 15 د مارچ د افغانستان او د ارلند کرکټ من لوبله ترمنځ د نوې ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې تر سره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی دی. په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ ابی نندن ورتمان هند ته ستون شو. ابی نندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل د وای قمندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصول لمخيبه هغه روغتيایي ماینه ته ځي. دا ماینه په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیش فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قمندان د پیلوټ ابینندن میک یوشت جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ بشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیاتو هدف د اشباب په وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوست سږ کال په سومالیا کې د اشباب د وسلوالې ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونه وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشار زیات کړی، څو له واکه لري شي او چوکۍ د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته پرېږدي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات در سره شریک کړو.
سید عصمت الله مل نهرای هوا علم نورستانی اترای محمد حنیف دانشیار ورای گیتی ورای
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران انتخاب شول. تفصیل په خبرونه کې. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان د سولې مسله څېړلې. پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تیرونه یې اسیر کړ او د هند د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي. د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
یاره خو خدای شته ده چې د پایزی بغه خو په ما باندې راخله گیده، خو ته نه نه پور را باندې خله گی، هغه شرنګار می په مزغو کې نستی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه. دا خبري چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تیره اونۍ دوشنبه پیل شوه. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحد عربي اماراتو کې سره شخیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه ده ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوې اونۍ وروسته د کپ په شپږویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینمی مورد میباشه که
دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي، په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لویې جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لویې جرګې میباشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږو ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ور نه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلېږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحه ازادي رډو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوی نوري مهمه مسالې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست اول سو کاندیدانو پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په ار کې تر پرونۍ رایګیري وروسته د هغو څوارلس کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګوی چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیري کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګيري مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډيري رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور
احتمالاً مخته 2 ورځې آینده ولسمشر به شای په 2 یا 3 ورځو کې له هغو 14 کسانو چې تر ټولو ډیر رای اخیستې دي او وطن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو دروېدو کمیسیون او 2 تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون لمخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات په تیرونی د چرشنبه پورت شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو لدی عمل رایګیری جمعې ته وزندول شو. د افغانستان د عدلی وزارت مرستيال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستي وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبد الله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوی په دروښتمه نیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران د دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوی په وښتمه نیټه پیل شوې و. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې. خو د ولسمشر مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاواد اندیشنې ور خبره نسته. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په فیسبوک کې جنو کسانو دا خبر خپور کړی و چې د کابل کندهار په لویه لار کې د واورو له امله تیر شپه لار تړل شوې وه او د زابل د ولایت په سیمه کې یو شمیر موټر بند پاتې شوی وو. البته حکومتي چارواکو ازادي رادیو ته داسې خبر ورکړی دی چې دوی په دې برخه کې مرسته کړې ده. که تاسو په زابل کې اسې کول شي چې مشته سمس وکړي چې دغه خلکو مشکل هوار شوی دی او کنه کچرته سنځه به موږ به له چارواکو سره شریک کړو د خبرونې پورستیو کې سمسونه لولو تاسو کول شي چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي وو بچي او پنځه لسک کې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې د افغانستان د سولې مسلې په خپل تازه غنو کې چیرلې ده سفی الله څنګه دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنه کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې دی د سولې د پروګرام لمخي امریکایي پوزیان په 15 کلونو کې له افغانستان اوزي د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3 تر 15 کلونو خپل پوزیان له افغانستان وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا وزره کیږي ژر افغانستان پرېږدي د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو دغه پلان ځینی برخې نیویارک ټایمز ته ورکړي دي د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړي او ویلي دي چې دا سکه وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو په صورت کې به د خپل سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا لتونلاری سره مخ شي او حکومت چې د لویدیز په ملاتړ په پخو درېدلې له سقوط سره مخ کیږي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیروي امنیتی مسولیت په خټوګه ادا کړي او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسي بی ځای ثابت کړي نیویارک ټایمز په یو بل مقاله کې هم لیکلی چې د افغانستان د سولې هڅو خزي اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې لمنځه یوسي د ورسپانی پلیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2000 لومړی کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوزي بریدونو په نتیجه کې وپرزید خزي او نجونی لکار او زدکړو محروم وي تلې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدی ورسپانی لیکي د پنځمې پورز د افغانستان لګوټ ګوټه او سو خزي کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوی وي او د خپل لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنه خوده نیویارک ټایمز لیکي دغه خزو ویل چې سول غواړي خو نه د هغه ټول حقونو او ازادۍ او پتاوان چې په سختۍ وي ترلاسه کړي په کابل کې راټول شوی دغه خزو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپل ولایتونو کې 1500 خزو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نګدي خزي یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قرباني شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي
او ساجی رادیو په منځني صفدول شپږنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په sajiradio.com کې نیولې شي د پاکستان حکومت پرون هندي هغه هندي پیلوټ چې ابینندن ورتمان نومیږي او پاکستاني ځواکونو اسیر کړی وو بیرته هند ته واستاوه ابینندن ورتمان پرون شپه په پوره نه بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت د هند هوایي ځواکونو مرستیال مشر تایید کړ چې پیلوټ ابینندن شدی او د سی مایناتو د بشپړولو لپاره بیول شوی دی نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې
د پولی پوری غاړه د هند په خاورې کې سرګونه کسان راغون شوی وو د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې راپول د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه لسمی چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستانی ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیم خبرونه کولې د قومندان ابینندن میګ یوش جنگی جټل وتکه د تیری چهارشنبه پورز د پاکستان هوایی ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوز خبره کړه قومندان ابینندن ورتمان د خپل الوتکه د سقوط پېښه دا توضیح کړه
مې ټارګټ ډونډنې کی کوشش کرا تا اپکه ایئر فورس نه مجھے گرایا اس کے بعد
زه په هدف سے ګرځیدم د پاکستان هوایی ځواکونو زما الوتکه وبښته زه مجبور شوم چې الوتکه ځان وغورځوم زما پراشوټ خلاص شو او زه را وغورځیدم لما سره توپانچا و زما شاو خاطر ډیر خلک راټول شوی وو ما د تیښتې هڅه وکړه توپانچا می غورځار کړ خو خلک په ما پسې وو او په ډیر جوش کې زه تعقیبولم هغه وخت پاکستان د پوز دوه افسران را ورسیدل او زه له هغه ځای وژغورلم
دوه جوان آئے اند انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے
د
پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواو ژغ کاوه چې لزغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابی نندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې را خوشی کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابی نندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلی دی. د فبروري په 14 د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشو چې تر 40 زیات هندي ملیشا اسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکیچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکیچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ شمیر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحد عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرمن کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. د ازادي راډیو له اوریدونکو هیله کوو هغه مسافر چې ویل کیږي د کابل کندهار په لوی لار پاتې دي، د هغوی په اړه لمر سره معلومات د اس ام اس له لارې شریک کړي. کچرته دغه مسافر لا هم په لار کې بند پاتې وي، ازادي راډیو به هڅه وکړي چې له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دوی ستونزې هوار کړي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. دا حمله پرون شوې ده. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې شروع شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د 26 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریز مشفرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12/18 او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
د ما خو نوم د ملک ول زمان د چمن تر خېلی ما د پایزیب خو ډیر د وخت سابقانه یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو به سه پایزیبونه به دی خو ته دی پړکه سره به منګه چول زنانه و زنانه و با چول سه ډول وکي ډول به وکي هغه به چې پلار تل لرو جن یو شرنګهار به هم کاوه او بل هغه پرتوک پغه کې نه نه خته په تور پاڼه کې په لرګي کې مضبوط بیني ولای وو
کله چې راتوای چې کله میرمنې د پایزي په خطرې بیا رواني تاسو ولې دا یو رقم غاګم لري شرنګ شرنګ کوي کنه څومره دی خوخیګ دا
یاره خو خدای شته ده چې د پایزي بغه خو په ما باندې رخله گیده خو ته نه نه پور را باندې خله یغه شرنګار می په مزغو کې نستی ایمان می خدای ته راوړی ده کنه خو چې ته نه نه پور خوخه زړه د ور نه وای چې یاره بس ته داد او هاده منګه وای چې
پایزي نه غوندي
پایزیب داناون دا وای ز زړای مودا دا واد دا زوانانو سره مزه کی من سره مزه نه کی زوام چې یار ماته خدا اوس مزه را کی په مزغو کی مې اشرنګ هر هغه کړنګ کلو مزه را کی نه خدای خوشته ده کنه
اوس خبرت خامخا لورګانی بلری زوانی ګور بلری اخو دویم پایزیب په پخو کټړي
اه پایزیب کور واشه ده کنه چې د زوانانی ټولی تړي
کدی چې راتوې کوم وخت د خپل میرمنې ته لور ته دی انګور ته دی پایزیب په بازار کې اخیستایم ده
یار لور ته هم نه ده اخیستې ده نو من ګور ته چې خو خسته تم اخیستې
نو ولې
خو هغه خپل خاوند بلری خپل خاوندانان دی ورته زده دی خځه خاوندوم دی په ما حق و دی ته مې واخیست
په څو دی ورته واخیست پیاد دی دا
یار دی ایغه خبره به درته وکم کنه دی ایغه خبره د ما په خیال سره اتیار په مې اخیست دی د طریق نور محمد خان په
د ژوند رنگونه پروگرام فرشته مرسل وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
وکیل بهیر لزابل پر استولې سمس کې لیکلې دي په زابل کې مسافر بند پاتې دي له مشکلاتو سره مخامخ دي او د واوري د ورېدو نور امکان هم شته سمت خان د کندهار لیکلې دي د کابل کندهار لار لا هم بند ده عبدالواحد مدقق لوګر لیکي د زیات واوري لعمل د درویش لسیمه مرکز ست للار بند شوې ده جنو نور او دونکو پر نور موضوعات هم اسمسونه راسته ولیدي خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي له پرون رئیس البته د عام دي هوا په ارتباطه له پرون رئیس سخت باران دي سمي اولاد مېوند لیکلي لیکلي دي له پرون سهار نه به جو رئیس باران شروع شوي تر اوسه وري نور اوریدونکو دفترنی فرزانه د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او پر استول سمس کې لیکلې ده د ټاکنو کمیسون لپاره د نویو کسانو ټاکنه د کاندیدانو لخوا د شفافو انتخاباتو پر لور شګام دی عبد الله جان د میوند لیکلې ده ماسپښین له 2 بجو باران شروع شو او تر 4 بجو ورېده بسم الله عابد لیکي په هلمند کې باران دی او هوا توپانی ده البته د نور اوریدونکو هم د هوا په ارتباط را سره لیکلې ده په کندهار کې مو د ازادي راډیو له خبريال صادق رښتینی سره شیبه مخکې تخنیکی همکار خبري وکړه او راته ویل چې بیګا د کندهار کابل لار د زابل په برخه کې بند و او مسافر په واور کې ایثار وو خو موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره په سیمه کې خبري وکړو چې دغه موضوع چیرته رسیدلې ده او دا ستونزه هواره شوې ده او کنه او په د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې به په دې اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو البته منیر احمد له کندهار لیکي د کابل کندهار لار هم دا شیبه هم بند ده یو شمیر نور اوریدونکو هم د کابل کندهار د لارې د بندیدو خبر راکړی دی محمد قاسم الکوزی له کندهار لیکي په کندهار کې سخت باران پوریدو ده جن اوریدونکو بیا دې ته خوشحالي څرګنده کړې ده چې شکر دی چې بارانونه شوې دي او واوري ورېدلې دي چې وچکالۍ مخه نیول شوې ده توخه له شاجوی لیکي تیر شپه په شاجوی کې نیم متر واوره ورېدلې ده او نصر محمد د کابل او کندهار د لارې د بندیدو خبر راکوي. فرید لیکي پرون باران او خدای نه دی لیکلی چې پرون باران په کوم ځای کې وو او له کوم ځای د ایس ایم ایس راستولی دی. یو شمېر نور اوریدونکو هم ایس ایم ایسونه راستولی دي. له دوی ټولو څخه مننه کوو. البته په کندهار کې او د کندهار په ښار کې اوبه هم بیدلی دي او کوڅې او لارې بندې کړي دي. دا سجی رډو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سامی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر.